السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشن به هم د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوې اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن د ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو بهیدلو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 30 ملي مترو پورې اټکل شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 18 کسان مړه شوي دي. د سور پر 21مه په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه هم سخت زیانمن شوي وو. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. دې رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتی دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسمن نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزی زندان کې د اعدام لپاره یو انفرادي خونې ته لیږدول شوی دی. د بنسټ پرون شنبه خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو کاروبار یا هم د امنی قتل په تور اعدام ته چمتو کړی شوی دی. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډیر ژر له دریو نورو بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 341 کسان په ایران کې اعدام شوي وي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2 شپږ. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغزستان له پلازمینې بشکیک کې خپل یو شمیر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تیر شپه یو الوتکه کې یو سلسلویخت محصلین لاهور ته رسیدلی او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي رادیو ټلویزیون د چارواکو له قوله د حملې کلي چې نن یکشنبه به هم ډیر شمیر نور محصلین له بشکیک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکیک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان کړ. ټپیانو کې ډېر پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی دی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیه به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودمیر زلنسکي د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړي مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې 1/4 برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر پر بنسټ روسي ځواکونو چې په روسیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، د مې میاشتې پر 10مه پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو لار ښه روسیې ته پراخ لاسته راوړنه ګڼل کیږي. ولودمیر زلنسکي وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې 15-30 کیلومتر پورې ساحو کې مخکې تللي، خو وروسته یې د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. دا خبرونه.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
سلامونه او درناوی. د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ کړکیچونو یو وار بیا زور اخیسته. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان حکومت د مې په 15مه د تورخم دروازه تړلې او اخوا د خرلاصو دروازې د خلاصون لپاره هم خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. تر څنګ یې دواړو لوریو په یو بل ډزې کړي او مرګوب لیاړولې. تر دې لږ څه مخکې د پاکستان د پوځ ویان تایید کړ چې په افغانستان کې ځینې هدفونه ویشتي وو. تر څنګ یې پاکستان خبر ورکړی چې له امریکا متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ ضد هڅو او همکاری په باب بحثونه روان کړي. مثلث ته مزه صفی الله ستانگزی خر اخلاص تویم را سره میلمانه دی. د افغانستان او پاکستان اړوند مسایلو شنونکه او سیاسی کارپو ښاغلی سمی یوسفزی همدارنګ د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال اصرار عالم مومند دواړو ته خر اخلاص تویم. یوسفزی صاحب، پیله تاسو کو د پاکستان د پولیساتو ځواکونو او د طالبانو د پوځیانو ترمنځ په ډنډ پټان، ځاځي اریوب او کورمه کې یخوا د پاکستان یو بل باندې سختې ډزې شوې دي. دوه درې ورځې روانې وي. دواړو خواوو د مرګ ژوبلو د اړولو ادعا وکړه ده. دغه کړکیچونه زیات شوي دي، په څه معنا دي؟ طالبان او پاکستان یو بل څه غواړي چې د خبرو له لارې نشي ترلاسه کولی او بالاخره د ټوپک خولې یو بل ته نیولې دي.
مننه سلامونه او احترامات. په مجموع کې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ بالخصوص د طالبانو د راتګ د وروسته طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه باندې د پرتو مسایلو له وله او د ټي ټي پي شتون په افغانستان کې چې پاکستان یې دعوه کوي او په مقابل کې د پاکستان دا دریز چې طالبان زمون په مرسته یا دمو په همکارۍ کابل ونیولو اوس یې زمون مخالفین له خپل ځان سره یو ځای کړي دي، لکه څنګه چې پاکستان په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو ستر حمایتي و او افغان طالبان هلته اوسېدل ژوند یې کولو او افغانستان ته راتلل تر څو چې په افغانستان کې نظام راچپه کړلو. اوس دوی دمونږ دغه ښېګړې یا دمونږ احسانونه شاته غورځولي دي او دمونږ مخالفین ملاتړ سره کوي. بل طرف ته په افغانستان کې بیا دا چې په تیرو 15 کلونو کې چې پاکستان کوم کردار و د افغانستان د جګړو د ورانولو هغه کردار په اړه باندې افغانان بیا په مجموع کې که هغه طالبان دي، طالبانو مخالفین دي، یا هر هغه څوک چې په پاکستان کې اوسېدلی و کابل ته چې واک ته رسېدلی ده، که هغه احمد شاه مسعود و، استاد رباني و، صفت الله مجددي و، کرزی صاحب و، هغوی ټول بیا په دوی پوه شولو چې هغه وخت زه یو افغان کډوال وم، پاکستان کې اوسېدم، پاکستان د خپلو ګټو دپاره استعمالولم، اوس په ار کې یم، اوس باید د افغانستان د خلکو د غوښتنو د احساساتو ترجمانی وکړم، نور د پاکستان غوښتنې په هغه اندازه نه سم منلی کوم چې زما د یو مجبوریت په محال منلو. نو له دې امله هر هیواد هر ډله چې ولو که پاکستان یې مرسته هم کړې وي، چې کله هغه د افغانستان واک ته ورسېږي، هغوی بیا د پاکستان غوښتنې نه شي زغملی، بیا هغوی مجبور دي د افغانستان د خلکو جذبات او احساساتو ترجمانی وکړي. نو فکر کوم چې پاکستان په افغانستان کې په تیر 15 کلن دور کې چې پاکستان کوم کردار و، د هغې له امله یو مسلې بنیاد په افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ده، او دا د نن نه ده، دا د اویایمو کلونو د کلنه چې پاکستان جوړ شوی ده. کله چې پاکستان جوړ شو په هغه وخت کې افغانستان یو قوي حکومت و، افغانستان کوشش کولو چې پښتونستان په مسلې باندې، ډیورنډ په مسلې باندې، په پاکستان باندې مسلسل فشار واچي. خو چې کله 1990 کلونو کې کمونستان کودتا وکړه، بیا د پاکستان لاس بر شو، ډېر افغانان پاکستان ته ولاړلو. خو اوس فکر کوم چې یو ځل بیا په افغانستان کې طالبان حکومت چې راغلی دی، بېرته دا د توازن قوت د افغانستان طرف ته تللی دی. اوس پاکستان دا شکایت کوي چې افغانستان مداخله کوي. نو فکر کوم چې همدغه یو بل سره چې زړه بداوی د خلکو دغه پاکستان او افغانستان کې بریدو کې، بیا په مقابل کې افغان طالبان ځواکونه پاکستان ری مریشو باندې ډزې وکړي، بیانونه راشي، سفرونه لغوه شي، له دې امله همدغه یو عکس العمل په سرحدي کرخو کې لیدل کېږي چې دوی په ډېر معمولي خبرو باندې لکه دوه تربرونه ډېر یو بل ته ضرب سره اړم کېږي یو بل باندې ډزې کوي.
مننه یوسف صاحب، اوس ول اصرار واورو چې د پاکستان پاوز او چارواکي هلته دننه دغه تازه کړ کې چونو په رابطه باندې رسنیو ته څه وایي، ولې دغه پوځي اقدامات کوي؟
داسې خو په ښکاره څه نه دي ویلي، خو چې کوم زمونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کېږي نو هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم په سیمه کې خو چې کوم انتظامي او مطبوعاتي کوم انتظامي او امنیتي چارواکي دا هغوی هم دغه خبره کوي چې په خرلاچو کې د کورمیو د پکتیا ترمنځ چې کومه سیمه ده مارو جبسر، هغې کې د مې په 14 باندې دغسې، بیا د مې په 15 باندې دغه کومه نښتې چې رامنځته شوي دي، چې دغلته کې مونږ کوم ازغن تار وو هغه بیا د هغې رغول روان وو، او ورسره چې کوم بیا نور ځایي مشران دي هغوی دا خبره کوي چې نه داسې نه وه، یوازې د ازغن تار رغول نه روان، بلکې نور تعمیراتي کارونه هم په ماڼو جبسر سیمه کې روان وو. نو افغانستان دغسې افغان طالبانو په دوی حمله وکړه، بیا دوی ځوابي کاروي وکړه. نو د دې نه مخکې که ستاسو یاد شي د مې په 10 باندې د پاکستان د پوز ویاند د اس پی آر چې کوم ویاند دی هغوی جنرل شریف هغوی دا خبره وکړله چې په پاکستان کې زیاتره چې بدمنی ده نو د دې ترشا افغان افغانستان زمکه کارول کیږي، د دې لپاره افغانستان زمکه کارول کیږي. یو کس یا چې ندی هغه اشاره هم وکړه چې په شپږشتم مارچ باندې چې کوم په شانګله کې په بیشام کې د چینایي پنځه انجینران هغه په ځانمرګي برید کې وژل شول، د هغوی سره یو پاکستاني ډرایور وژل شو. نو دوی چې هغه کې کوم ځانمرګي بریدګر کارول شوی وو نو هغه هم افغان وو. نو دوی پرله پسې دا خبرې کوي چې پاکستان کې څومره بدمنی ده. زه به بله خبر تاسو ته وکړم چې په دې وروستیو کې کومه اسلام آباد میشته څیړنیزه اداره د هغوی دا و چې تیر کال یوازې په پاکستان کې په 2023 کې شاوخوا څه باندې 780 بریدونه شوي دي. اتیا نو پاره کې دی چې 1500 کسان هغه وژل شوی دي او سبان د 1400 هغه جوبل شوی دي، او دی و چې دي کې زیاتره چې کوم پیښ شوی دي هغه ترشا هغه کسان لاس لري چې د افغانستان زمکه کارولې ده. خو که تاسو یا چینو د افغانستان د ملي دفاع چې کوم ویان دي خوارزمی هغه دا خبره وکړه چې د بشام په حواله سره هم په دغه ومه مې باندې چې په دغه سیمه کې پاکستان څومره امنیتي تدابیر نیولې وو، نو د هغه باوجود دغلته کې برید کېدل دغه په خبره یا خو د پاکستان د امنیتي سرتیرو کمزوري خای یا چې کوم د همکاري خای.
دغه پوینت بل یوسف صاحب هم پوښتنه وکړم، څومره واقعي ښکاري دغه ارقام چې د پاکستان اړوند بنسټونه یا څېړنیزې ادارې وړاندې کوي؟ اوس واتیا بریدونه خو بیخي زیات دي، یعنی باید مکمل شکل تغییر شي لکه څنګه چې کابل په تیرو شلو کلو کې وو. فکر کوي
هغوی دا وړل بریدونه هدفي بریدونه په کې راځي، هدفي بریدونه داسې نه چې غټه چاودنی
څومره واقعي دي دغه نمبر دغه ارقام چې دوی وړاندې کوي او څومره دغه هغه ستانډردونه او معیارونه چې د یو پیښې د څېړلو لپاره ضرورت وي هغه کوي او بیا بل اخره ورسته لغه تور لګوي؟
دقیقا دا څېړنې د یو خپلواک تحقیقاتي مرکز لخوا شوي دي. فکر کوم چې فیپس یا پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټاډیز هغوی ترسره کړي دي. دغه خو په ټول پاکستان کې دي، دې کې د بلوچانو بریدونه هم شامل دي، خو په دې کې شک نشته ده چې دا بریدونه که یو مروی فایر کیږي یا په چا باندې د برید هڅه کیږي یا ستر گزار کیږي یا کوچنی گزار کیږي، دا ټول ټرورستي بریدونو کې راځي او د هغه امنیتي پیښې ثبت کوي، دا ټولې ثبت کیږي. او زه فکر کوم چې په پاکستان کې بریدونه ډېر کیږي، یعنی کومه ورځ داسې نه ده تېره شوې چې هغه هلته د برید نه وي شوی، بالخصوص د کله نه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې پاکستان ډېر ورته خوشحاله وو چې دوی په راتګ سره به د دوی هر څه خوندي شي، خو متاسفانه د دوی هغه ټولې حساب کتاب او تجزیه غلطې ثابت شوې، ځکه چې دوی په تېرو 15 کلونو کې تل له جهادي او دغه ډول ګروپونو نه حمایت کړی ده چې په نتیجه کې افغانستان ویران شوی ده، او دوی دا فکر کوي چې دا کسان چې دوی سره مرستې کړي ده دوی لپاره وفادار پاتې شي. خو فکر کوم چې دا یو جمهوري قوتونه نه دي چې دوی مرسته وکړي او بیا هغوی داسې فکر وکړي چې پاکستان سره شخړه کول به افغانستان ته په نقصان وي، او دا خلک چې دي د خلکو د جذباتو ترجمانی به هماغسې کوي څنګه چې پاکستان برید کوي، جواب به پاکستان ته مخامخ ورکیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان باندې ورځ په ورځ فشار زیاتیږي، او دا فشار له دې امله ده چې پاکستان نور دغه جګړه په اسانۍ سر په مخ نشي وړلی. که وګورو پخوا دا جګړه چې کېدله د ټي ټي پي پر ضد باندې عملیات کېدل، یا په زرګونو کسان قبایلي سیمو کې له قبایلي سیمو وشتل کېدل، هغلته فوجیان لیږل، هغه وخت پاکستان یو ډول دا فکر کوو چې دا ټول د دوی د وس او کنټرول کار ده، او دا جهادي ګروپونه چې کله هم دوی وغواړي هغوی ختمولی شي، راپورته کولی شي. خو هغه د کشمیري جهادي ګروپونو په اړه باندې خو د دوی دا قوت ثابت شو چې هغوی چې کله وغوښتل هغه اخلاص کړلو یا ختم کړلو جنرال مشرف په 2022 کال کې. خو دا ټي ټي پي یو بېله معذره ده، او ټي ټي پي اوس یو ستر قوت ګرځېدلی ده، 25 کال هغوی مقاومت کړی ده په قبایلي سیمو کې چې پاکستاني پوځ لښکرکشانې کوي او خلک وژني یا خلک مهاجر کیږي. طبعا خلک د انتقام دپاره کله چې د پاکستان سره مخالف نه وي، خو د خپل انتقام دپاره بیا پښتانه ډېر مشهور دي چې هغوی د خپل انتقام دپاره هر چا ته لاس ورکوي تر څو د خپلو هغه څه چې ورسره شوي دي هغو بدله واخلي. نو اوس پاکستان یو مشکل حالت کې ده، پخوا د دغه بریدونو چې طالبانو څومره ټي ټي پي مشرانو هغه د القاعده او د طالبانو سره یو ټي ټي پي سره یو ځای د امریکې په بي پلوټ الوتکو کې وجل شو، خو اوس امریکا هغه سپورټ هم پاکستان سره نشته. مخکې چې به عملیات کېدلو عملیاتي پیسې به د امریکې لخوا ورکېدلې، اوس هغه هم سره نشته ده. نو پاکستان یو اقتصادي مشکلات هم ډېر زیات لري او ټي ټي پي خورا په شدت او قوت سره روانه ده. بل طرف ته وګورو بلوچ بلتون پال هم د نورو کلونو په نسبت څو چنده یا بریدونه زیات شوي دي. نو فکر کوم چې پاکستان یو ډېر جدي فشار لاندې ده، او دا مسله چې دوی په افغانستان باندې بریدونه کوي تر څو ټي ټي پي افغانستان حکومت دی افغانستان اسلامي عمارت ټي ټي پي باندې فشار واچوي، دا ډېر ناممکن کار ده. تاسو به وګورئ چې ټي ټي پي نه وړاندې
القاعده وپوښتم یوسفزی صاحب، چې د په افغانستان کې واکمن طالبان له ټي ټي پي سره په یو شکل باندې دا خواخوږي لري، او همدغه هم لامل شوی چې پاکستان د انتقاد لاس ونیسي افغانستان ته یا طالب چارواکو ته. ولې دغه همدردی ورسره شته که دا تاسو شریکه کوي واضح کوي په دې رابطه؟
یو خدا ده چې دا یو اسلامي جهادي ګروپ ته نوم یې هم طالبان ده، او بیعت یې هم له طالبانو له رهبر سره کړی ده. بل تیرو شلو کلونو کې که طالبان دوباره په افغانستان کې مقاومت پیل کړی دی، همدغه ټي ټي پي په سالونو پیل کړی ده، په قبایلي سیمو کې کمپونه جوړ کړي دي، هلته یې د القاعده او د نورو کسانو نه جهادي بمي چاودنو یا بمونو جوړولو د انتحاري واسکټونو جوړولو مراکز او ټیکنالوژي هلته د هغوی نه زده کړې ده. نو د دوی یو بل سره نږدېوالی ده، او تر دې نه وړاندې دوی په افغانستان کې تللو، پخوا هم د طالبانو په کومک جنګېدلو، بالخصوص په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات طالبانو کومک کړی ده. او دا طالبان دپاره هم اسلامي امارت دپاره هم ممکن نه ده چې دومره 6000 کسان له افغانستانه وباسي، که د دوی خلاف کسان چې پاکستان دا دلیل ورکولو چې که مونږ د اسلامي ټي ټي پي یا اسلامي ګوندونو ټي ټي افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، پاکستان کې دننه بغاوت جوړیږي، اسلامي ګوندونه او اسلامي سیاسي ګوندونه او جهادي ګوندونه د حکومت خلاف راپورته کیږي، بس مونږ د خپل وس او استطاعت مطابق افغان طالبانو خلاف اقدامات کوو، یو طالب نسو بل پرېږدو. اوس عین موقع کې افغان طالبان دي، هغوی هم دا دلیل لري چې د دې مسلح قواو خلاف هغوی خلاف اقدامات کول اسانه کار نه دي. حتی هغوی درې سوه یا څلور سوه القاعده خلاف اقدامات ونه کړلو، بلکې خپل ټول نظام یې ورباندې قربان کړو. نو زه فکر کوم چې پاکستان کومه طریقه باندې غواړي چې خپل مسائل په افغانستان حل کې، دا ناممکن ده. لکه څنګه چې په تیرو شلو کلونو کې کرزي صاحب او اشرف غنی ورته پیغامونه الزامونه په پاکستان لګولو، یعنی دې لپاره به یې د خپلو مسؤلیتونو نه فرار کوو چې بس دا پاکستان کوي، او بالاخره د هغوی په سقوط باندې واقع شولو. دننه پاکستان باید خپل قواوې مضبوطې کړي، خپل امنیت مضبوط کړي. دا خو یوازې د سرحد سره نږدې نه کېږي، یا د سرحد نه که څوک اوړي تر لاچی پورې ځي، او 1400 کیلومتره لار وي له کوټې نه، نو دا خو بیا دوی خپله مسؤلیت ده. نو درسته چې ټي ټي پي په افغانستان کې اوسېږي، دا د قضیې یو برخه ده، خو د دې قضیې حل د پاکستان دننه موجود ده چې دوی قواوې مضبوطې شي. متاسفانه پاکستان نشي کولی چې په اوسني حالت کې د دوی مخه ونیسي، او ټي ټي پي داسې ده چې دا ځایي خلک دي، دوی اوس قبایلي سیمو نه راوتلي دي، په بنو کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، حتی د میاوالي چې پنجاب سیمه دي هغوی ته رسېږي، او قبایلي سیمې چې پخوا د دوی یو مراکز و هغه شاته پاتې دي. نو ورسره دغه جنجالي حالت کې چې څومره بریدونه زیاتېږي، متاسفانه د دې نه دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي کرښو باندې بریدونه زیاتېږي، او د دې چانس زیاتېږي چې دغه بحرانونه نور هم زیات شي. او بل طرف ته تیرو دوشنبې په ورځ باندې چې کندهار کې پاکستان کومه غونډه لرله، هغه هم د دې امله لغوه شوه چې پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پي په یو مرکز باندې برید وکړو. په عکس العمل کې طالبانو خورا جدیت وښودلو، او دغه مهمه غونډه چې پاکستان په دې امید و چې په کابل کې کوم حکومتي چارواکي د هغوی سره دوی مسلسل دوه درې کاله مذاکرات وکړو، ټي ټي پي مسله حل نه شول. هغوی دا فکر کولو چې دا مسایل باید د طالبانو له رهبري چې کوم جنې طالبانو د قوت او د تصمیمګیري مرکز د کندهار نه حل کړي، خو کندهار ته دا سفر ترسره نه شول.
مننه یوسفزی صاحب. اصرار دغه د عنایت الله خوارزمي کومې څرګندونې چې راغلي چې په چینایانو باندې برید په هغه سیمه کې شوی دی چې هلته پاکستانی پوځیان پوره برلاسي دي او امنیت نیولی دی. تر څنګ یې دا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ملګرتیا ډیره اوږده سابقه ده، دغو ټولو مسایلو ته په کتو آیا داسې تصورات هم شته د شنونکو مبصرانو ترمنځ چې ممکن دا ځینې شیان پلان شوي وي د دې لپاره چې توجه د نړۍ راواړي دغې سیمې ته؟
زموږ چې کومه سیمه کې پوهان دي، د هغوی سره هم دغه خبره کېږي. نو هغوی هم دا خبره کوي چې په افغانستان کې د امریکا تر وتلو وروسته یوازې چین ده چې په دومره غټ شمیر کې هغلته کې پرمختیایي پروژې روانې کړې دي، او دغسې کله هم پرس کا که ستاسو خیالي په چینایانو باندې کله برید وشو نو د هغې زیمواري هم کمې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. نو د هغې د وجې نه دا خبره کېږي چې کله هم افغانستان افغان طالبان به نه غواړي چې د افغانستان ځمکه د چینایانو پر ضد په پاکستان کې استعمال شي. نو تاسو چې کومه لور ته اشاره وکړله، نو پر دې هم بیا زموږ پوهان سو خبر شوي. نو هغوی که پرس کا پاکستان دا هم یو خبره کېږي چې پاکستان غواړي چې په پلانینګ سره دغه سیمه کې د طالبانو سره په شریکه دغه قسمه خطي وشي. ځینې خلک دا خبره کوي، ځینې اکسپرت دا خبره کوي چې په دغه سیمه کې پاکستان غواړي چې په دغه سیمه کې خپل اهمیت بیا پیدا کړي. که ستاسو خیال څنګه وخت تاسو خبرو کړنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم هغه ورځ ویلي چې امریکایانو سره امریکایي چارواکو سره د پاکستاني چارواکو خبرې شوې، د امریکایي سنټرل کمانډ چې کوم مشر هغه هم پاکستان ته راغلی. نو دغه دا خبرې شوې وي چې داعش وسله والا ډلو پر ضد د ټي ټي پي پر ضد دوی غواړي چې په شریکه کار وکړي. نو دغه خبر ته د پاکستان په رسنیو کې ډېر زیات ارزښت ورکړل شوی و. نو دا خبره کېږي وختي څنګه سمی صاحب ویلي چې پاکستان ته د ترګري د مخنیوي لړ کې چې کومې پیسې ورکړل کېدي هغه نه ورکړل کېږي. نو ځینې پوهان همدا نظر لري چې اوس پاکستان غواړي چې دغه قسمه پیښو ته چې په دغه سیمه کې کېږي چې د طالبانو لخوا کېږي یا بیا دوی دا تور لګوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد کارول کېږي، نو دوی دغه سوچ کوي چې کېدی شي دا پاکستان په پلانینګ سره دا کوي د افغان طالبانو سره چې د نړۍ پام بیرته دغه سیمې ته راوګرځي، د نړۍ پام بیرته ځان ته راوګرځي. څنګه چې عامالته کې دا خبره کېږي چې د ځینې هیوادونو اقتصاد هغه په جنگ باندې ولاړ دی، نو پاکستان که تاسو وګورئ نو د څه وخت کې د دیوالیه کېدو سره مخ و. نو ځکه چې نړیوالې مرستې هم دوی ته ودرېدلې وي. نو دغه یو تاثر دی، خو دا زما خپل نظر دی. سیمه کې چې کوم پوهان دي زموږ د هغوی سره خبرې کېږي نو ځینې دا نظر لري.
یوسفزی صاحب، د امریکا او د پاکستان د روابطو د بیا ټینګېدو خبرونه په دې ورځو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې مقامې د ترګرۍ ضد د همغږي کوونکي او همدارنګه د پاکستان یو سفیر او لوړ پوړي چارواکي چې په او آی سی او همدارنګه یو این کې د سیکرتر دی د امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. تر هغه وروسته رسنیزه شو چې امریکا د پاکستان 300 پوځیان روزلي دي تیر کال 2023 کې، له کومه وخته چې دوی دغه همکاري پیل کړې ده. په یو شکل باندې د امریکا دغه همکاري بیا پیل شوې دي له پاکستان سره. په تیره بیا چې دغه څو کاله مخکې د ترامپ په اداره کې د پاکستان سره میلیاردونه ډالر پیسې ودرې دي، په دې خبره چې امریکای دوکه کړې و. دغه د همکاري بیا پیل پاکستان ته څومره مهم ده او د افغان طالبانو لپاره څنګه یو پیغام ورکوي په دې رابطه باندې تاسو خپل نظر شریک
کړئ؟ زه فکر کوم چې امریکا په دې پیګه په دې سیمه کې پاکستان ډیر مهم هیواد ده. سره د دې چې پاکستان په تیر شل کلن مقاومت کې چې کله امریکا افغانستان کې وو، امریکا دا په دې کې شک نه درلو چې افغان طالبانو سره طالبانو پاکستان روابط دي، هلته مراکز لري. خو بیا هم د خپل یو حد نه زیات فشار په پاکستان نه اچولو، ځکه چې پاکستان ډیپلوماتان د دوی عسکري قوت هغه ډېر یعنی پوهه خلک دي. هغوی په مذاکراتو په میز باندې امریکایان په دې قانع کول، القاعده کسان یې کټول نه نیول، یو شمېر یې نیول. د طالبانو اکثر مشران به یو ورځ آزاد وو، دویم ورځ به په زندان کې اچولی وو، دریم ورځ به هغوی په دې قانع کړو چې دلته په میلیونو افغانان دي، د دوی په منځ کې طالبان اوسیږي. موږ نه شو کولای چې دا ټول افغانان وباسو. آیا تاسو اجازه راکوئ چې دا ټول افغان کډوال په زور وباسو تر څو طالبانو لاره ډاک کړو راتګ ته؟ نو هغوی سره دا دلیلونه نه وو. امریکا هم په دې پوهېدله چې پاکستان 50% کومک کوي، 50% نشي کولای. بلتر نه، پاکستان په خپله ډېر مهم هیواد ده، هغوی خپله د جنګ ښکار و. په دې کې شک نشته، موږ خو دا وایو چې پاکستان دغه جګړې نه پیسې ترلاسه کړې دي. خو زه فکر کوم چې دا کومې پیسې دوی ته لاسه کړی دی غوینه زیات دوی د دغه ټوریزم په نتیجه کې هرڅه د لاسه ورکړی دی تجارت د لاسه ورکړی وو خارجي قوا خارجي کپنی پاکستان ته نه راتلی حتی کرکټ چې پاکستان یعنی د اسلام نو وروسته په پاکستان کې تر ټولو یو داسې عمل ده چې هر څوک سره آشنا دي هغه کلونو کلونو لپاره د سریلانکا په ټیم باندې برید نو وروسته نړیوال کرکټ په پاکستان کې له منځه ولاړلو یعنی دا خبرې چې پاکستان دغه جګړې کې پیسې ګټلې دي زه فکر نه کوم د پیسو نه زیات نقصانات هم کړي دي خو دا بله خبره ده چې پاکستان نړیوال شرکتونه د وزیرستان له کوم سړي سره شراکت نه کوي هغه انټرنیشنل برانډونه دي هغوی په اسلام آباد کې زما په یاد ده چې ټول غټ دفترونه چې نړیوالو انټرنیشنل کمپنیو هغه بند شولو خلک ووتلو د اسلام آباد په منځ کې په لار مسجد کې په ورځو ورځو جګړه روانه وه د پاکستان په رئیس جمهور نه نیولې تر پارلمان باندې په سکولونو باندې بریدونه وشو زه فکر کوم چې دا خلکو سره خدا نظریه وي خو په عمل کې زه فکر کوم پاکستان هغه قمار وهدا دی چې ګټې نه زیاتې تاوان پکې کړی دی او تر ټولو زیات چې اوس کوم کردار دغه ده چې امریکا اوس هم دا فکر کوي چې ټي ټي پي کبیر ته راځي دې سیمې ته پاکستان څو اهمیتونه لري امریکا ته یو دا چې یو نړیوال اټومي قوت ته پاکستان دا خپل پاکستان ته پروټیکشن یو 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 سکیورټی ورکوي چې دغه سي ګروپونو لاسته ونلوي چې هغه بیا اټومي بم ولري او د اسلام پرستو په لاس کې وي یا دی
چې دا تورم لګول کیږي چې کستاسو خیلی کوم اپوزیشن په پاکستان کې هغه دا و چې د عمران خان چې کوم مخالفه سیاستوالان دی هغه و چې دغه په دور کې د پاکستان د هغه وخت چې کوم پوځي جنرالانو په خاص توګه فیض امیر ته هغوی اشاره کوي چې د هغوی بیا د افغانستان نه طریق طالبان پاکستان وسلوال هغه په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل
ګوره کله چې پاکستان افغان طالبانو د امریکې جوړه وشوله نو وروسته پاکستان مجبور و چې د امریکې او طالبانو یو بل سره جوړه کولای شوای نو هغوی فکر کوم دغه حالاتو نه ادراک او دغه جرنالان پوهېدلو چې دا ټي ټي پي بیرته په یو خطرناک شکل کې راتللی شي نو هغوی د سولې او کوشش وکړلو هغه کوشش ناکام شولو تابان په دې کې سیاسي ګوندونه ډېر کم شرکت لرلو او ما مخکې هڅه وکړو چې پاکستان فوز په دغه مسایلو کې د حد زیات د خپل ځانه کار کولو سیاسي حکومتونه شاته پریکړي وو د غوی سره مشورې نه کولې جنرالانو په خپل تر باندې دا کارونه کولو نتیجه کې ځینې ځینو کې شاید کامیاب شوی وي او په اکثره موقع کې وي نه ناکامي سره مخامخ شو د دې عمله د ټي ټي پی سره خبرې پیل شوې په کابل کې خو پاکستان بیا هم دا توقع کوله چې دا مسایل لکه څنګه چې په قطر کې د طالبانو د امریکای مسایل حل شولو یو نتیجه راوته غوډا فکر کوو چې ټي ټي پی سره یو حل ترسیږي خو په اخر کې دا څرګند شو چې دا مذاکرات په نتیجه کې کوم ځینې کسان بیرته راغلي وي او کله چې ځینې خلاصي وي له زندانونو څخه ترڅو د اعتماد او فضا رامنځته کی خو هغه ناکامي سره مخامخ شول او اوس پوج هم وایي چې مونږه اشتباه وکړه
یوسف زئی صاحب آخري مبحث دا دی چې پاکستان خو په تیرو شلو کالو کې په کونړ او په ځینو نورو سیمو باندې توغندي اورول او داسې په ښکارا باندې نه منله دغه هغه یعنی نه رسنیس کوله مګر په دې وروستۍ دوه درې اونیو کې چې د پاوز نوی وایان خبرې کړې دي دوی په ښکارا تایید کړل چې موږ په افغانستان کې هدفونه ویشتي دي یعنی په داسې شکل باندې چې یو بل هیواد په خاوره باندې دوی برید وکړي په نړیواله کچه فکر کوي څومره هغه د بحث وړ خبره ده او څومره د افغانستان د اوسنیو واکمنو حکومت لپاره دغه منفی پوینټ دی خبره ده چې یو بل هیواد په ملک باندې بمباری کوي یو دوی هغه شکل باندې چې باید وغواړي جواب نشي ویلی منظور مې دا ده چې په نړیواله کچه باندې دغسې بریدونو د دغسې تیریو مخنیوی نشي کوی
په نړیواله سطح باندې خو پاکستان پوه دی چې افغانستان انزوا ته تللی ده سیاسي نمایندګي نه په ملګرو ملتونو کې لري نه کوم هیواد تر اوسه پورې حتی پاکستان په خپله چې افغانستان سره جنجال لري هغوی هم طالبان په رسمیت نه پیژني په نړیواله سطح باندې طالبانو طرف هیڅ فشار نشي اچولی پاکستان پخوا هم دا بریدونه کېدلو مطبوعاتو راوستو خو هغه وخت سیاسي حکومتونه وو هغوی په دې پوهېدلو چې که د دغه مسایلو په نتیجه کې کله به افغانستان برید کوو کله به پاکستان باندې په سلالانو می مومندو کې اوبره دوشلو په درجنو پاکستانی فوجان په کمل شو اگر چې امریکا د امریکا وکړو او بیا هم د افغانستان له خاورې وشلو بیا پاکستان هم دیننه بریدونه کول هغه وخت سیاسي حکومتونو وګړي په دې پیډلو چې دغه جګړونه کا یو بل سره مسائل رامنځته کوي د خلکو احساسات راپورته کوي او یو ناورین رامنځته کوي اوس فکر کوم چې طالبان یو سیاسي قوت نه ده دوی پاکستان قصدن غواړي یو برید وکړي په نتیجه کې تر ټولو زیات فشار چې دغه په طالبانو راځي افغانستان خلک پاکستان سره حساسیت لري او پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر لري چې کله دوی برید وکړي هغه که د افغان طالبانو مخالفین وي یا د طالبانو همدرد وي هغوی